سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکي په نړیوالې ټولنې انتقاد کوي چې روغتیايي سکتور سره مرستې بندې کړي دي.
ولې بیړنۍ حالت ده؟ بیړنۍ حالت د روغتیا په برخه کې ځکه ده چې تیر نظام د روغتیا برخه په خارجي مرستو پورې تړلې ساتلې وه. یعنې زموږ اویا اتیا فیصده بلکې نوي فیصده د روغتیا برخه.
خبریالان په افغانستان کې اندیښمن دي.
2022 زیږدیز کال به هم د افغان خبریالانو لپاره یو سخت او لړنګونو ډک کار وي، ځکه اوسنی حکومت نه د بیان پر ازادۍ باور لري او نه هم ورته احترام لري.
په کندهار کې په خوارزواکي لخته ماشومانو شمیر زیات شوی.
دا یو کال کېږي ښه نه جوړې وګره پلاوي عملونه کېده کیانې ته مقصونو شان راست هغه دا سمه ده ته کمزوري یې دا سوې ده برا وپړسېدل.
تر هر څه مخکې بل اجمل انده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
یونیسف تیر کال په افغانستان کې په ځانګړې توګه د ماشومانو لپاره ناوړه کال بللې. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو اداره وایي په تیرو څلورو میاشتو کې 340,000 کسانو ته تذکرې ورکړې دي. د اسرایلو پوځ وایي له غزې 22 شوي توغندي نن د تل ابیب له سواحلو لرې د مدیترانې سمندرګي کې لګېدلې. دا ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره 2020 کال سخت و. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو میاشتو تحولاتو افغان ماشومان ډېر اغېزمن کړي دي.
Beyond the August 2021
د 2020 کال د اگست میاشتې تر تحولات وروسته وضعیت ډیر خراب شو، ځکه کورنۍ ونتوانید چې د خپل ماشومانو اساسي اړتیاوې هم پوره کړي. روغتیايي خدمات، د تغذیه او پوهنې چارې هم ګډوډې شوې.
یونیسف وایي په 2020 کال کې به شاوخوا 3,200,000 ماشومان په افغانستان کې د خوارسواکۍ له خطر سره مخامخ وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي د غنو هیوادونو په مرسته توانیدل چې په 2020 کال کې په افغانستان کې ل 1,100,000 بي ځای شو او زیان مګالو کسانو سره بشري مرسته وکړي. د غیداري په یو ټویټ کې د جرمني په شمول د اروپای ټولنې ترڅنګ د امریکا له متحده ایالاتونو، برتانیا او نورو هیوادونو مننه کړې چې دوی سره په دغه برخه کې همکاري کړې ده. کاناډا غواړي چې هغه خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي چې د طالبان لوري د اګست په نمایي کې د کابل تر نیولو وروسته له افغانستان نه ووتلې او د اکتوبر په میاشت کې یونان ته ورسېدي. د کاناډا د کډوالو چارو د وزارت یو بیان پرون وویل چې کاناډا به د دغه خزینه قاضیانو کورنیو نور غړي هم د مهاجرو په توګه ومني. ټاکل شوی ده چې دا قاضیان چې شمېر یې لا معلوم نه دی، را روان 2022 کال کې کاناډا ته له خپلو کورنیو سره ولاړ شي او دغلته د تګ دقیقه نیټه هم نه ده ټاکل شوې. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو اداره وایي په تیرو څلورو میاشتو کې 340,000 کسانو ته په بیلابیلو ولایتونو کې الکترونیکي تذکرې ویشلې. د ادارې نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په ټول افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو ویش دوام لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې کابل، هرات، ننګرهار، خوست، کونړ، پکتیا او بلخ په شمول په 40 ولایتونو کې د الکترونیکي تذکرو د چاپ او ویش چارې بیرته پیل شوې او هر ورځ له 1,500 څخه تر 15,000 پورې کسانو ته دا تذکرې ویشل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو شکایت کاوه چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ ورو روانه ده. د اسرایلو پوځ ویلي غزې 22 شوي توغندي نن د تل ابیب له سواحلو لرې د مدیترانې سمندرګي کې لګېدلې دي. د اسرایلو پوځ وایي د دې پیښې پر مهال د خبرداري هیڅ زنګ نه دی کړنګېدلې او پر دفاعي اقداماتو یې لاس نه دی پورې کړی. د حماس وسلواله ډله چې پر غزه کنټرول لري د دې پیښې په اړه یې تبصره نه ده کړې. حماس تیر کال د اسرایل سره د 11 ورځنیو شخړې پر مهال پرلهپسې پر اسرایلو توغندي وویشتل. د مې میاشتې راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ غوربند ټینګ شوی، خو د اسرایل پوځ د تېرې میاشتې په رپورټ کې ویلي وو چې د غوربند راهیسې 15 توغندي له غزې ورویشتل شوي دي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یو معبد کې نن سهار د ګڼې ګوڼې له امله په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. چارواکو خبر ورکړی چې د وشنو دیوی په نوم د هندوانو په مشهور عبادت ځای کې د دې پیښې پر مهال 14 کسان نور ټپیان هم دي. ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. عیني شاهدان وایي کله چې خلکو د نوي کال د عبادت لپاره بیړه پیل کړه نو یو بل یې له پښو لاندې کړل. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د خوښي د هغه سندرو په لیست کې چې په 2020 کال کې خپرې شوي د افغان سندرغاړي اریانا سعیدي و سندره هم شامل ده. د بلینکن د خوښي د 14 سندرو لیست پرون خپور شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي له خولې ویلي چې موسیقي خلک له یو بل سره نږدې کوي. په دې اړه افغان سندرغاړي اریانا سعید د امریکا غږ آشنا راډیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
یک پیام خاصی که ما برای آقای بلینکن دارم و برای کشور امریکا دارم ای است که یک چیز واضح است که از روزه که طالبا روی قدرت در افغانستان رسیدن آیستا آیستا موسیقی را در افغانستان بند کردن.
افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره په رسنیو کې د موسیقۍ خپرول محدود شوي او د اریانا سعید په شمول ګڼ افغان سندرغاړي له افغانستان نه وتلي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای زیوریز د تودوخې لوړه درجه و ټیټه 6، هرات اسمان ځای زیوریز د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 0، کندهار اسمان ځای زیوریز د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 8، مزار شریف اسمان ځای زیوریز د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 8، او جلال آباد اسمان مرد تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 8.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل اورید. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان روغتیایي نظام له بحراني او بیړني حالت سره مخ دی. دغه وزارت د چارواکو په خبره له عامې روغتیا وزارت سره بهرنۍ مرستې درېدلې او دوی نشي کولی په داسې یو وضعیت کې روغتیایي سکتور په پښو ودروي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په روغتیایي سکتور کې اوسنۍ وضعیت بیړنۍ بولي او وایي د بهرنیو مرستو له بندېدو وروسته ناورین سره مخ دي. د دې وزارت د خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمر نن په یو خبري کانفرنس کې وویل امکان نه لري چې د بهرنیانو له مرستو پرته ټول روغتونونه پرانیستي پاتې شي.
موږ په نړیوالو غږ کوو چې تاسو که په رښتیا بشریت ته ژمن وي، د تاسو شعارونه که په رښتیا هم رښتونی وي، ولې مو د روغتیا برخه سیاسي کړې؟ یو ناروغ څه ګناه کړې ده؟ یو ډاکټر چې د سپینې چپنې درلودونکی ده، د ده څه مشکل ده له تا سره؟ تر پرونه پورې د معاشات ورکول او نن دې ورباندې بند کړل، تر پرونه پورې د درملنې په برخه کې کومک سره کاو نن دې ورباندې بند کړل، دا ولې؟
خو له دې ټولو اندېښنو سره سره د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي سره صلیب د 12 تخصصي روغتونونو ټول مسؤلیت او لګښتونه منلي او تر خوا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو شمېر برخو کې له روغتیا وزارت سره مرستې کړي چې دوام به عمومي. خو اندېښنې او ګواښونه له دې زیات پورته دي. د وزارت د شمیرو له مخې یوازې 4 میلیونه ماشومان او میندې له خوارځواکۍ سره مخ دي او باید ژر یې لاسنیوی وشي. داسې مهال چې د کورونا وبا اومیکرون بڼه په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده، د چارواکو په خبره د دې ناروغۍ اړوند محدود روغتونونه پرانیستي خو که مرستې ونشي وبه تړل شي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت دا هم وایي چې افغانستان نږدې 3.5 میلیونه په نشه روږدي کسان لري چې اوس یې د درملنې لپاره هیڅ مالي سرچینه نشته. د نړیوالو د مرستو له بندېدو پرته په کور دننه هم د افغانستان روغتیایي سکتور له پراخو ننګونو سره مخ دی. ښاغلی عمر وایي خپل سري خدمات مافیایي کړۍ په روغتونونو کې له مهمو تشخیصي وسایلو غلا او نه کارول هغه څه دي چې غیر معیاري درملنې ته یې لار پرانستې. نوموړی زیاتوي د دې ستونزو د حل لپاره دوی د څارنې او ارزونې ملي کمیټه جوړه کړې چې پایله یې هم لرلې.
تر سلو زیات درملتونونه موږ په کابل کې تړلې، روغتونونه تړل شوي، تشخیصي مراکز تړل شوي او دغه کار هر ورځ روان ده. په دولتي روغتونونو کې چې کوم مشکلات موجود وو هغو ته رسیدګي شوې ده، او هغه خلک چې هغه هلته مفسد وو او هغوی ته توصیه وشوه، بیا اخترنامه ورکړل شوه او بیا هم دوی اصلاح نشول، هغه له دندو منفک شوي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د خدماتو مرستیال وایي په افغانستان کې نږدې 40,000 درملتونونه شته چې له دې شمېر یې سوارلس زره رسمي ثبت او پاتې خپل سره فعالیت کوي چې د چاري پر معیاري خدماتو منفي اغیز کړي. په ورته وخت کې خلک هم له روغتیا وزارت غواړي چې په کور دننه د روغتیایي خدمتونو معیاري کېدو ته ډېر پام وکړي. کابل میشته رحلا تلاش او غزنی میشته نقیب الله.
دقیق تشخیص دلته نه کیږي په کور دننه، یا ډاکټران وسایل نه لري یا اکثریت غیر مسلکي وي، او یو تعداد هم داسې وي چې تجارتي ډاکټران وي چې هغه ډیر درمل ورکوي د خلکو پر وس نه رسیږي چې هغه واخلي.
موږ له روغتیا وزارت ته هیله کوو چې په کور دننه د معیاري خدماتو په برخه کې خپل هڅې ګړندۍ کړي، مثلا د درملنې په برخه کې، د درملو په برخه کې چې ډیر زیات بے کیفیت دي او درملنې هغه ډول سي باید اوس هغه ډول معیاري نه دي.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت چارواکو د نوومبر په 15 نیټه ویلو په ټول افغانستان کې 1400 خصوصي روغتونونه فعال دي چې له دې شمېر یوازې 600 ثبت او پاتې خپل سره فعالیت کوي. د غشاند درملو خوراکي توکو د کیفیت معلومولو لپاره هم یوازې یو لابراتوار شته چې اړتیاوي نشي پوره کولای.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د روغتیا ستونزو په اړه مو راپور واورید. اوس په ورشو کندهار ته چې هلته د خوارزواکو ماشومانو شمیر زیات شوی، له تیرو دوو میاشتو راهیسې د کندهار میرویس روغتون ته په خوارزواکۍ اخته 402 ماشومان وروړل شوي چې له 10 زیاتې مړه شوي دي. روغتیا پالان په خوارزواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو لوی لاملونه فقر او د کورنیو بې سوادي بولي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کندهار د میرویس روغتون د ماشومانو په واټ کې یو مور د خپل ناروغ ماشوم سره تناسته ده او د روغتیا پالانو د سپارښتنو سره سم د غیپالنه کوي. د میرمن رحمانیان میجه او د تیر یو کال رئیس ماشوم په خوارزوا کې یخته سوي.
د یو کال کیږي چې نه جوړې و ګره پلاوی عملونه کېده کیانې و پر بیا موږ ډاکټرانو ته بوتل غوول د پنس کې کلمې ورس چې سیوی دي پته ماکسونو شان راسته غوول دا سمه ده ته کمزوري دا سوي ده برو پرسیدل پروم دته پسرا وستله بسکار مو ورس ډاکټرانو وایي سمه ده پرڅو باید دا کمزوري دا سکه کم خونی ده ځان دې نن.
د کندهار د میرویس روغتون د ماشومان وارد ته هر ورځ په افسر ډول للسو تر 1500 په خوارزواکۍ اخته ماشومان راول کیږي. د شپږ میاشتنی ماشوم مبین مور لال بیبی وای زوی د تیرو څلور میاشتو راهیسې د خوارزواکۍ له ناروغۍ څخه کړیږي او د تیرو لسو ورځو راهیسې د درملنې لپاره په روغتون کې بستر کړی.
بس دا ډاکټرانو وایي دا ستوي ته غزې دی یا د وینې میکروب دی د کولمو میکروب دی زما دا څلورنګ میاشتې دا کوچنی مریض دی نه جوړې دي بلا مزاره په چادرې غریبانان خلک په خدا کې په کول کې دا کدرم درلوده چې ما سه وخل کفایې کو دا مومن بار دل تر واسه دې تم را واسه دې دوی لا وې دا سوي ته غزلي په داسې خانه کې وې او دا سوي ته غزې دی او دا د کلمو میکروب دی ویني میکروب دی.
د کندهار د میرویس روغتون چارواکي وایي په دغه ولایت کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی. د میرویس روغتون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق وایي په تیرو دوو میاشتو کې دوی ته په خوارزواکۍ اخته 402 ماشومان ورول سوي چې له ډلې 11 ماشومان مړه سوي دي. ډاکټر صدیق وایي د فقر پرته روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او د تغذیه په اړه د کورنوي کمه پوهه په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر د زیاتوالي نور لاملونه دي.
موش 202 مریض شدید خوارزواکی بستر کړی و د 202 ته جمله څخه متاسفانه و مریضانه په حق رسیدلې دي او درغه د مخه میاش چې کومه و پاره چې موږ دوه نیم ساعت درلودله خو د هغه د وفيات شمیره زما په خیال څلور و داسې فکس مینه ده په څلور باندې.
تیر کال په اوسط ډول په میرویس روغتون کې هر میاشت له 30 دی شپوري خوارزواکي ماشومان بستر سوي وو خو سږ کال په وروستیو دوه میاشتو کې په دغه روغتون کې د بستر سو خوارزواکو ماشومان شمیر دوه برابر لوړ سوی دی. تر دې مخکې ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP اجرایوي مشر ډیوډ بیسلی ویلي وه کچېرې له افغانستان سره عاجلې مرستې ونه سي د ماشومان په ګډون به په میلیونونو افغانان د لوږې له ګواښ سره مخامخ سي. دا په داسې حال کې ده چې په ټول هیواد کې د بیکاری او فقر کچه تر بل هر وخت زیاته سوي ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګیاست د خبريالانو نړیوال فدراسیون وایي په تیر 2021 زیګدیس کال کې په ټول نړۍ کې 45 خبريالان وژل شوی چې ډيري دغه وژنې په افغانستان کې واقع شوی. خو دغه فدراسیون پرون جمعه د راپور په خبرولو سره ویلي دا په تیرو 1.5 کلونو کې د خبريالان د وژنې تر ټولو ټیټه کچه هم ده. افغان خبريالان بیا چې یو خونړی کال تیر کړی اوس د 2022 زیګدیس کال په لومړۍ ورځ نوي کال ته څه هیلې لري؟ په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي راپور ته.
د نوي میلادي کال پیل او د راتلونکي په اړه د خبريالانو اندېښنې په داسې حال کې چې 2021 زیګدیس کال د افغان خبريالانو لپاره خونړی کال بلل سوی، د 2022 زیګدیس کال لپاره هم په افغانستان کې د میشتو خبريالانو اندېښنې د دوی د خوندیتوب په اړه خپل ځای دي. یو شمیر افغان خبريالانو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل سي او له بیلابیلو رسنیو سره په خبريالۍ بوخت دي، د خپلو اندېښنو د لاملونو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
له بده مرغه ووایم چې په افغانستان کې سیاسي بدلونونه پر خبريالانو هم اغېز کوي. په تېرو کلونو کې هم ستونزې وي او د اوسني سرپرست حکومت پر راتلو سره هم خبريالان نن ورځ له ځینو ستونزو سره مخ دي. اوس مهال چې کوم وضعیت سره خبريالان مخ دي، لږ د اندېښنې وړ دی. اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی له امله کړېږي.
2022 زیږدیز کال به هم د افغان خبريالانو لپاره یو سخت او لړنګونو ډک کار وي، ځکه اوسنی حکومت نه د بیان پر ازادۍ باور لري او نه هم ورته احترام لري. له بده مرغه چې په روان 2022 کال کې به د افغان رسنیو او خبريالانو پر وړاندې محدودیتونه او د تاوتریخوالي ګراف نور هم لوړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبريالانو نړیوال فدراسیون د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله 2021 کال د افغان خبريالانو لپاره یو خونړی کال بللی دی. دغه فدراسیون پرون د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې تیر 2021 کال کې په ټوله نړۍ کې 45 خبريالان د بیلابیلو تاوتریخوالي د پیښو له امله وژل شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې د دې شمېر تر ټولو زیاتې په افغانستان کې دی. په راپور کې د تیر 2021 کال دا شمېر د تیرو 150 کلونو په پرتله تر ټولو ټیټه کچه ښودل شوي او دا هم ویل شوي چې په تیر 2020 کال کې په ټوله نړۍ کې 15 خبريالان وژل شوي وو. د یادونې ده چې د راپور پر بنسټ په تیر 2021 کال کې افغانستان کې 6 خبريالان یوازې په هدفي حملو کې وژل شوي دي. خو د افغان خبريالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه هیله مند دي چې نوي میلادي کال کې به د طالبانو حکومت له لوري د خبريالانو د فعالیتونو لپاره طرز العملونه او د نړیوالو له لوري ورسره مالی مرستې وسی. د دې ډلې د افغانستان د آزادو خبريالانو د ټولنې مرستیال عبدالمحید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
که په 2020 کال کې د امارت لخوا طرز العملونه کېښودل شي او قوانین نافذ شي، یا هم د پخواني شاه د وخت اساسي قانون یا تیر اساسي قانون مرحلو اجرا شي، په دغه صورت کې بیا امیدواري شته ده چې وضعیت رسنیو ښه شي او نړیواله ټولنې مرستې وکړي.
د طالبانو له حکومته داسې مهال غوښتنه کېږي چې په دې وروستیو کې له دغه هېواده خبريالانو سره د کار پر مهال په ځانګړي ډول د اعتراضي غونډو او لاریونونو له پوښښ د تاوتریخوالي او بیلابیل راپورونه خپاره سوي دي. دغه شان د یو شمېر رسنیو کارکوونکو د نیونې خبرونه هم خپاره سوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد اوس ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د ستونزو د هواري ډاډ ورکوي.
خبريالانو سره موږ کوشش کوو چې وضعیت ډیر ښه شي. کوم ستونزې چې مخکې پکې سوي دي څه نابلدتیا د خبريالانو له وجې وه، زموږ د ځواکونو هم نابلده و، ورځ په ورځ کنټرول زیاتېږي او داسې پېښې موږ اوس ډېرې کمې لرو چې کوم خبريال سره چې ستونزه پېښه شوي بیا هم رسیدګي ورته کوو.
ښاغلی مجاهد ادعا کوي چې وړاندې ډېری ستونزې د خبريالانو د فعالیتونو او خبريالۍ له امله نه، بلکې د هغوی شخصي کړنو له امله وي چې له ژورنالیستانو سره په تاوتریخوالي کې نه شاملېږي. د یادونې ده چې همدا تېره اونۍ د نورین ټلویزیون د امتیاز خاوند عارف نوري هم د نوموړي د کورنۍ د غړو د ادعاو پر بنسټ د طالبانو لخوا نیول سوی و او بیرته خوشي سه. د آزادو خبريالانو د ټولنې غړو ازادي راډیو ته ویلي و چې طالبانو ورته ویلي چې د ښاغلي نوري نیونه د هغه په رسنیز کار پورې اړوند نه و.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کندز ولایت کې د جګړو له امله متضرر شوي خلک وایي تر اوسه پورې له دوی سره دولتي او غیر دولتي ادارو مرسته نه ده کړې. دوی زیاتوي چې د جګړو پر مهال د دوی استوګن کورونه په بشپړه توګه وران شوي او اوس دومره مالي توان نه لري چې د خپلو اولادونو لپاره یوه کوټه هم جوړه کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
تیرو جګړو په کندز کې ورانۍ، ویجاړۍ او بېوزلۍ تر شا پرېښې. د کندز ولایت مرکز او یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکي وایي د استوګنې کورونه، دوکانونه او باغونه ویجاړ شوي او کروندې شاړې شوي دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ورسره مالي مرستې وکړي څو وکولی شي بېرته له اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي. د اختاش ولسوالۍ د باسوس کلي یو اوسېدونکی 28 کلن رحیم الله چې په دوړو کې پټ له نړېدلې ودانۍ لرګي راباسي هغه ازادۍ روډې ته وویل
دا هلته موږ دا دوه میاشتې کېږي چې راغلی اسو تقریبا اوه کال اوسل دا جای خاتو
په دغه لال خوا استقامت نه دس تر باسوزو پورې دا استقامت تر خان آباد پورې اختاش پل خو به لیدلی دو جای پورې خاتو استقامت دلته په تیارې په ډیسیان دا نه مې ثقیله چې په دولت سره دلته استعمالول انډواله دغه رقم ګډوډي سول داغ جنت باغ داسې خراب ده چا موږ سره کومک کړی نه.
د جګړې پای ته رسېدو سره یو شمېر کورنۍ بېرته خپلو سیمو ته ستنې شوي دي او په کنډوالو کې اړولي دي خو وایي د خپلو ویجاړو شوو کورونو د بیا رغونې توان نه لري او د ژمي په ساړه موسم کې د خپلو نړېدلو مینو په کنډوالو کې ژوند کوي. د اختاش ولسوالۍ د جنت باغ سیمې یوه اوسېدونکي اویا کلن حبیب الله ازادۍ روډې ته وویل دوی زیاتوي چې د جګړو پر مهال د دوی کورونه او په ښار کې دوکانونه سوځېدلي او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کندز ښار یو تن دوکاندار 50 کلن عبدالقادر په دې تړاو راته وویل
تعداد یو دوکانه وسوځېدل مال مال هیڅ مې ونه کړل چې قلف دوکان وسوځېدو څه سرمایه و ټوله په دوه کې لاندې دوه بعد لږه چې وسوځېدل نو نه چا کومه کړی ده نه کوم څه نه بعد و تا نه یو لیست یو راغلی و د هغه له خوا لیست نیولی و هغه اول ورځو کې لیست یې ونیو چې موږ تاسو سره کومه کوو.
د ښار یو بل دوکاندار 15 کلن محمد حسین هم د تیرو جګړو ترخې کیسې کوي او وایي اقتصادي ستونزې ژوند تریخ کړی. د نوموړي په خبره د کندز فیلي سیمیزو چارواکو له دوی سره د مرسته کولو ژمنې کړې وې خو تر اوسه پورې نه دي عملي شوي.
شپږ اویا لکه روپۍ زما خساره وسوه چې مکمل پاس ګودام بخش د لابراتوار بخش د نرسنګ بخش د خپله د ډاکټر صاحب مینه خانه ټول یو جای وسوځېدل خو دولت موږ سره ژمنې وکړې دغه څه ضرر تاسو ته رسېدلی دی دا به جبرانېږي تاسو ته به درکوو خو لیکن تر اوسه پورې موږ سره کوم کومک چا نه ده کړی.
د کندز د اطلاعات و فرهنګ د ریاست رئیس مطیع الله روحانی وایي په دې ولایت کې له زیات شمېر متضرر شوو خلکو سره مرستې شوي دي او لا هم دغه لړۍ دوام لري.
د اکثریتو کورونو سره مرستې شوي دي او په آینده کې هم امید لرو چې انشاءالله نور به هم کومکونه راشي او کومکونه به ورسره وشي. د کندز ولسونو ته اطمینان ورکوو اسلامي عمارت د دوی په درد درمند ده او د دوی غمخوري کوي. د اسلامي عمارت له مسؤلینو نه خیریه بنسټونو موسساتو ټول نه غوښتنه کوو چې زموږ د هېوادوالو لاسنیوی وکړي او خپلې مرستې ورته راورسوي.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې څه باندې یوه لسیزه د سختو خونړیو جګړو شاهد و او له امله یې خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ درانه مالي زیانونه هم اړولي دي. خو اوس چې جګړه پای ته رسېدلې ده ښایي لسیزې وخت ونیسي څو د کندز خلک د جګړو له کبله وراوښتې زیانونه جبران کړي او ښایي د اوږدې جګړې ځینې دردونکي زیانونه هیڅکله جبران نه شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو په دغه خبری مجله کې وړاندې د سپورت نړۍ خبرونه، د اقتصاد نړۍ خبرونه او د خلکو غږونه درته خبرو.
په بامیان ولایت کې د فوټبال ژمنی جام سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه سیالۍ به د شپږو لوبډلو په ګډون د 15 ورځو لپاره دوام وکړي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې یادې سیالۍ د بامیانو فوټبال فدراسیون لخوا د دې ولایت د ښاروالۍ په ملاتړ پیل شوې دي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست د معلوماتو پر بنسټ د یادو سیالۍ موخه د فوټبال لوبې پراختیا، او ورزش ته د ځوانانو هڅونه ده. په کابل کې پیشګام لوبډلې د تیکواندو د سولې کپ سیالیو اتلولي خپل کړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د اسدي ورزش کلب په کوربتوب د 15 ټیمونو او 10 ورزشکارانو په ګډون ونې وړاندې پیل شوې وي چې تیر ورځ پای ته ورسېدي. د نوموړي په خبره دغه سیالیو اتلولي پیشګام لوبډلې په خپل نوم کړه. منیر احمد لوبډلې دوهم او دینیارخیل لوبډلې په ترتیب سره دریم ځایونه خپل کړه. د یادونې ده چې د پیشګام لوبډلې غړی مشعل جلالي د دې سیالیو غوره لوبغاړی وټاکل شو او د انګلستان د غوره لیګ سیالیو په لړ کې مانچستر یونایټډ برنلی ته ماتې ورکړه. د ورزشي راپورونو له مخې د دې لوبو د شلمې اونۍ په وروستۍ لوبه کې چې تېره شپه وشوه مانچستر یونایټډ په اولد ترافورډ لوبغالي کې د برنلی کوربه و چې په خپل کور کې برنلی ته یې 3-1 ماتې ورکړه. د مانچستر لوبډلې لپاره سکات په 8مه دقیقه کې، بونمی په 28مه دقیقه کې او کریستیانو رونالدو په 15مه دقیقه کې ګولونه ووهل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د بیې د ثابت ساتلو لپاره د افغانستان بانک هڅې او د کمپاین دوام. دا کمپاین ونی وړاندې پیل شوی و. د افغانستان بانک وایي په ټول افغانستان کې په بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه بنده ده او په کومو ځایونو کې چې په بهرنیو اسعارو راکړه ورکړه کېده د مخنیوي لپاره یې جدي ګامونه پورته شوي او لا هم هڅې روانې دي. د دې بانک وین حسیب نوري ازادي راډیو سره په خبرو کې په هر ډول سوداګري زه راکړه ورکړه کې د افغاني کارول د هر افغان مسولیت ګڼي. د نوموړي په خبره د افغانستان بانک په داسې حال کې دغه کمپاین پیلوي چې په وروستیو کې د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو بیه په بېساري ډول پورته شوه. د افغانستان برښنا شرکت وایي د 2022 کال برښنا یې تر ډېره له ازبکستان څخه تضمین کړې ده. د دې شرکت وایي حکمت الله میوندي نن ازادي راډیو ته وویل له ازبکستان سره د 2022 کال تر وروستیو پورې د برښنا د پیر په برخه کې تړون لاسلیک شوی دی. د نوموړي په خبره ازبکستان به د یو کال په موده کې افغانستان ته 2 میلیارد کیلووات برښنا ورکوي او افغانستان دغه برښنا د شاوخوا 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د یو کال لپاره ترلاسه کوي. دا اقدام په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې برښنا شرکت له ازبکستان نه شاوخوا د 50 سلنه برښنا د کمیدو خبره کړې وه. اونې مخکې برښنا شرکت ویلي و چې له ازبکستان سره په اړیکه کې دی تر څو د رامنځته شوي ستونزې لپاره د حل لاره پیدا کړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د افغانستان برښنا شرکت او د تاجکستان د برق تاجک شرکت ترمنځ هم د 2022 کال لپاره د برښنا د واردولو تړون لاسلیک شوی و. افغانستان اوسمهال شاوخوا 80% برښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د ژمي پر رسیدو سره د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د برښنا پرچاوي زیاته شوې ده. او نن د افغانستان بانک لخوا افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ 2.5 پوله، یو ایرو 113 افغانۍ 14 پوله، یو انګلیسي پاونډ 113 افغانۍ 11 پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 219 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 2.5 پوله او زر پاکستانی کلدار 540 افغانۍ.
تاسو لا پیغامونو
د مخامه هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ د پرکوبین سیمه په ساز سره په تماس کې ورا دا لړیوال مرګ کې راځي د افارو غریب ته مرسته دي ګرد خانانو مړو خلکو ته یا چې په خوا معنا د حکومت کې وایي چې د لوی هغه خلکو ته رسیدي. په دې او دې طالبان و سره د په خپل ور له ماوتل مال یو کاټه کاټه نه راکوي مې څه خوش کې کوله.
زه محمد اساق دی لوګر له مرکز دی بابس لیکري نه خبرې کوم. زه معذور یم د اشل کول د مرستې چې کوم کنه کیږي تا مستحق خلکو ته نه ورکول کیږي. زه خپل د سیم معذور یم چې پوزي کې کټ پورته کیږي. ما
د زاګن ولا د شرطفاده له سوالي سره تماس کول خلک ډیر د سختي سره مخ دي. هیڅ د ماشام ډوډۍ نه لري. حکومت ته دا خواهش لرو
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.